جلسه په دې اړه ده چې سبا د تل شپاړسمه په هیواد کې د هنر نړیواله ورځ لمانځل کیږي. موږ هم په همدې پلمه وغوښتل چې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لخوا د هغو لیکوالانو انځورونه چې د ماشومانو ادبیات ته کار کړی دی عامه کتابتون ته وسپارو. هغې وړاندې وویل چې باید افغان چارواکي د ماشوم د ادبیاتو لپاره ځانګړي پروګرامونه په پام کې ونیسي او حکومت یې هم له دغو پروګرامونو ملاتړ وکړي. بل خواته د عامه کتابتون مسؤلانو د دغه بنسټ له کارونو هرکلی وکړ. د دغه کتابتون رئیس دعوه خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کار سره به د هیواد نور لیکوالان هم وهڅول سي چې د ماشومانو په اړه لیکنې خپرې کړي. دوی وایي نننی پروګرام د عامه کتابخانې او ماشومانو د ټولنې لخوا و. دوی پر دې پروګرام ګډ کار کړی دی. دا پروګرام یې نن ترسره کړ. موږ هیله من یو چې ښه نتیجه به ورکړي. ښاغلي مینهپال د هیواد له ټولو شاعرانو او لیکوالانو وغوښتل چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې د کار وکړي تر څو د ماشومانو د روزنې لپاره ښه زمینه برابره کړي. په وروستیو کلونو کې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې له لیکونو او کارونو سربیره بیا هم د افغان ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د پام وړ کارونه ترسره سوي نه دي.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره تر دې نامه لاندې هر کال د سپتمبر په میاشت کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هنرمندان، شاعران او لیکوال راټولیږي د سولې، عدالت او بدلون لپاره د خپل هنر په مټ آواز اوچتوي. له تیرو څلورو کلونو راهیسې افغان فرهنګیان هم په همدې میاشت کې غونډې جوړوي. د سږ کال د څو غونډو حال زموږ د همکار نورګل شفق په دې راپورټ کې.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره دا د هغې فرهنګي ټولنې نوم دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې شاعران، لیکوالان، انځورګران او هنرمندان د میلادي کال په سپتمبر میاشت کې سره راټولوي چې هغوی د سولې، عدالت، پایداري او د نړۍ د بدلون لپاره د خپل هنر په مرسته غږ پورته کړي. دغه ټولنه د دوو اروپایي شاعرانو او ادیبانو میکایل ریتنبرګ او تیری کارین لخوا په 2011 کال کې رامنځته شوې. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې د نړۍ د بدلون لپاره په دغو سلو زرو شاعرانو کې افغان شاعران او لیکوالان هم د کابل افغان ادبي بهیره او له ننګرهار ورګډ شول او دغه ورځ د سولې او آرامۍ لپاره پر لیکل شوو لیکنو او شعرونو ونمانځله. سږ کال د سپتمبر میاشتې هغه ورځ شپې چې په نړۍ کې سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره سره راټولېدل په افغانستان کې د لوی اختر شپې ورځې وینو، ځکه دلته وځنډول شو او د تلې یاد میزان میاشتې پر 9 او 10 نیټه چې د میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ او دویمې سره سمون خوري د دوو بیلابیلو غونډو په ترڅ کې ونمانځل شوه. لومړۍ غونډه د کابل په کتابخار کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر لخوا ونمانځل شوه چې تنظیمونکي افغان لیکوالان او ژورنالیستان محب رحمان محب او ماریا محب. ښاغلي محب د دې غونډې په پیل کې ګډونوالو ته د سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنې په اړه معلومات ورکړل.
د 2011 نه په دې خوار کال په نړۍ کې مختلف غونډې جوړوي. په افغانستان کې په 2012 کال کې دوی غونډې جوړې شوې وې چې یو نورګل شفق کابل ادبي بهیر کې تنظیم کړی و او بل هجرت الله اختیار په ننګرهار کې تنظیم کړی و او ټولو د سولې او آبادۍ او مثبت تغیراتو لپاره شعرونه لیکلي وو او لیکنه کړې وې. نو دا زموږ پلان لرو چې د هیواد په مختلفو ولایاتو کې دا مشاعري جوړې کړو. تر دې دمه یوازې په کابل کې درې مشاعرې تنظیم شوې او پلان شوې دي چې یوه میرمن بهیر کې، یوه افغان ادبي بهیر کې ده او بله کابل ادبي بنډار کې ده.
دې غونډې ته په وینا کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر بنسټ ایښودونکي ساحر شریف وویل چې سوله د هر انسان بنیادي حق دی او اوس افغانان د تورې یا ټوپک پر ځای سولې ته د رسیدو لپاره قلم ته ضرورت لري.
دا په خپل ذات کې د سولې لپاره یو کار دی چې څوک اوري چې سوله یوازې د ټوپک په خوله نه ترلاسه کیږي یا آواز د نظامیانو وظیفه نه ده. دا د هر فرهنګي د هر انسان هغه انسان چې په ټولنه کې ژوند کوي، که ښځه ده او که نر ده، که ځوان ده او که زوړ ده. ما همیشه په خپل مرکو کې د بهیر د په استازیتوب دا خبره کړې ده چې د قلم ژبه د شعر ژبه د تورې نه هم تیزه ده او هغه پیغام چې د شعر په واسطه هیوادوالو ته او نړیوالو ته رسیږي هغه اغیز یې ډېره زیاته ده نسبت هغې ته چې ورکشاپ ډېر شي، سیمینار ډېر شي.
ننګ تل هغه افغان ځوان دی چې نږدې 2 کاله پخوای په امریکا کې د شجاعت نړیواله جایزه وګټله او په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره له ځلې کوي. د دغه غونډې بل ویناوال وو چې وی ویل د هیواد په آبادۍ او سوکالۍ کې باید ښځې او نارینه په ګډه ونډه واخلي او دې هدف ته د رسیدو لپاره د ښځو باسواده کېدو ته سخت اړتیا ده.
موږ ډېر
خوښ یو چې مثلا په خپل خويندو باندې نوم کې دوله کسبوګمۍ بیر یو ښه لدې سره موافقت لرو چې په خپل خور سپوګمۍ نوم کېږدو، خو لدې سره موافقت نه لرو چې هغې خور سره کومک وکړو چې هغه د سپوګمۍ ارزښت ولري او سپوګمۍ ته لاړه شي، حداقل هغه تعلیم ولري تر هغه حده پورې. زه د یو خپل ورور په توګه ستاسو په خدمت کې یم او کولای شي ما سره تماس ونیسئ، خصوصا د خپلو خویندو او کلیوالي خویندو د تعلیم په برخه کې.
د غونډې پر ګډونوالو د افغان لیکوال او شاعر ګل آغا احمدي هغه لستو کې اثار وویشل شول چې په ځانګړي ډول د سولې په اړه لیکلي دي. د سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د غونډو د لړۍ دویمه غونډه هم د تیرې جمعې یعنی د تلې پر لسمه نیټه په افغان ادبي بهیر کې ونمانځل شوه. دې غونډې ته په خبرو کې د ولسمشر فرهنګي مشاور اسدالله غزنفر وویل چې سوله د سیاست ترڅنګ یو اخلاقي ضرورت هم دی چې هر څوک یې باید له ځانه پیل کړي او له خپلو زړونو کرکه کینه لرې کړي.
دا یو څوک چې مخته جمهور رئیس په وینا کې وویل او دا چې د مالی حساب دی دا سبا ده، دا دقیق خبره ده. وایي د یوې هفتې د جنګ په مصرف باندې یوه ولسوالي آبادیږي او د یوې میاشتې د جنګ په مصرف باندې یو ولایت آبادیږي. نو افغانستان متاسفانه هم دغسې ده، کومه پیسه پیدا کړي هغه د خیر په لاره کې نه لګېږي، هغه په شر لګېږي. جنګ کومه شر ده که نه؟ سوله به یو سیاسي شی خو یو اجتماعي او اخلاقي شی هم دی او هر سړی له خپل ځانه هم پیلولی شي. که زه کینه ونه لرم، رخه ونه لرم، حسد ونه لرم، پرې خپل زړه کې په حسد کې له ځان سره مې سوله وکړه او دا خپله ډېر لوی ګامونه دي. د اجتماعي بدبختۍ باور ولري شخصي بدبختۍ دی، او که خپلو کورونو ته سوله راولو
نو خدای پاک به رڼا راولي. باور ولرئ، ناامیدي ښه نه ده، باید خوشبینه واوسو او د وطن د آبادۍ لپاره د زړه له اخلاصه کار وکړو. داسې څه هم ښاغلي غزنفر د خپلې وینا په ترڅ کې وویل او زیاته کړه چې تاریخ ټول خلک نه بلکې ځینې کسان جوړوي او په کار ده چې موږ د همدغو ځینو کسانو غوندې بیدار واوسو.
متل دی چې وایي خدای وایي چې ته حرکت وکړه زه به برکت پکې واچوم، او انسان باید ناامیده نه وي. که موږ هر یو له خپل ځان سره نیکي شروع کړو، په خپلو کورنیو کې نیکي شروع کړو، خوشبینه واوسو، یو څه فعال واوسو، د خدای دنیا ډېره لویه ده، بهتري به خامخا راځي. بهتري به اول له ځانه پیلوو، هر یو بیا مې له نورو غواړو. دا مشهوره جمله ده وایي تاریخ خلک جوړوي، خو ما چې څومره تاریخ ولوست نو ما یو بل شی پکې زده کړل. تاریخ ځینې کسان جوړوي، ټول خلک یې نه جوړوي، ټول خلک ویدئ، لیکن ځینې کسان یعنی هر فرد دا قدرت لري چې ټولنې بدلې کړي، البته په اخلاص باندې، په هغه باندې نه کېږي، په چلو وړو فریب نه کېږي، په اخلاص باندې، په اخلاقو باندې، په نیکي باندې دنیا ودانیږي، دنیا بدلیږي. دا غونډه د اخلاص غونډه ده، دا یو خیر غونډه ده. خدای دې همیشه د تجاري لري، خدای دې تاسې لري چې تاسو یاست، دا وطن به یو خوشبختی به ان شاء الله خامخایي.
د دغه دواړو غونډو په پای کې مشاعره وشوې چې د مختلفو شعرونو ترڅنګ پکې د سولې، نیکمرغۍ او سوکالۍ لپاره هم شعرونه ولوستل شول.
ازما خونځي ورانوي، زبا ډاکټر نشم، خدا په یاد ولره سبا به تناروغ شي.
د امید په بوراق ناست یو، مخ پتللو پسې ګرځو چې فلک راته ویشتلی، په ویشتلو پسې ګرځو د پوهنې شال په سر کړو، د دې سوي بڼ وربل ته مخ کتاب قلم را اخلو، په لیکلو پسې ګرځو.
زما د ذات دور کولو ناره هم شوې ده، یوه شیبه کې ګناه شوې، توبه هم شوې ده. یوې ښکلا زنده کوي او بلې پړی راوړي، له داسې خلکو سره دلته رشته هم شوې ده.
د غرمې لمر دی تر پیکې لاندې ساړه نه ساتي، لتن د مرما څوک ورغوي کې اوبه نه ساتي، څوک دې د خپل کور دروازې ته ځنځیرونه نږدي، څوک دې د چا د قسمت پیغلې په کاله نه ساتي، او د لمر د جبر انتها به نوره چېرته رسي، ما ته د یار د سیوري عکس په دیواله نه ساتي.
خیر دی نوی چې په افغانستان کې د نړۍ د بدلون لپاره د سل زره شاعرانو د لړۍ دریمه غونډه په خوس ولایت کې د افغان لیکوال او شاعر سید مرجان حسن په زیار، او څلورمه غونډه د کابل ادبي بندر لخوا په دې وروستیو کې ونمانځل شو.
ځوان شاعر عبد سپوږمۍ له دوو کلونو راهیسې شعر لیکي. دا وایي تر اوسه مې تر سلو ډیر شعرونه لیکلي دي. په سګنۍ رڼا کلنۍ مشاعره کې شعر دریم مقام ګټلی. لاغلې سپوږمۍ سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. عابدې سپوږمۍ ستړې مسې،
ډېره زیاته مننه، شکر.
سږ کال په رڼا کلنۍ مشاعره کې ستاسو شعر فکر کوم چې دریم مقام وګټل. شعر به وروسته راواوروئ، خو در تو هستی چې څومره کلونه کی شاعری کوي؟
شاعری ډیر زیات وخت نه کیږي، تقریبا یو دوه کله کیږي چې ما په شاعری پیل کړای دا. خدا دې سینده په متوتر ډول مالی کلی او کدا سی وړم چې چاپ کوم یو کتاب کیږي ان شاء الله.
ابې دې څه کاروبار کوي؟
د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم کال محصله یم او فی الحال د سي نور خاص فعالیت نه لرم.
لنډ کیسې لیکوالي نورم داسې څه کوي که صرف شاعري کوي؟
لنډ کیسې خو مې لیکلي دي، خو یعنی تمې دي.
ابې دې سپوږمې هغه شعر مو راته ولولای چې په مشاعره کې دریم مقام مکټه، د دې مبارکي هم درته وایم.
ډېره زیاته مننه. کوم شعر چې ما د رڼا په کلنۍ مشاعره کې ولوست، هلته داوران ناست ول او هغوی دا شعر انتخاب کړ او د دې ایوارډ یې وګڼه چې دریم مقام خپل کړي، هغه به تاسو ته ولولم. غزل دی: ستا دا ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې، دغه بدرنګه زندگی او زما وچې شونډې، د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي، ستا غزل خوانه شاعري او زما وچې شونډې، او خود بزان کم بولم د ښار لنجونو، خود بزان کم بولم د ښار لنجونو، د هغوی سره سره ننګي او زما وچې شونډې، او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم، څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم، دلته په هر لور دی مرګي او زما وچې شونډې، د سپوږمۍ مخ ته یې کتل ویل یې ستا دا داغونه د زړګي او زما وچې شونډې.
ډېره مننه، ډېر ښایسته شعر و. ابدې یوازې غزل لیکي که په نورو قالبونو کې هم شعرونه لیکلي؟
نه غیر نه، یوازې غزل نه دي، په نورو قالبونو کې هم زه نور اشعار لرم.
ډېره د چا شاعري لولی ابدې؟
داسې په خاص ډول یعنی مطلب ما د مشخص شعر شعرونه نه دي لوستي چې زه یعنې هغه مې ټاکلی یو دغه شعرونه زه ولولم، خو شعرونه مې لوستي دي، تقریبا د زیاتو شاعرانو شعرونه مې لوستي دي. د کاروان صاحب شاعري مې لږ ډېره لوستې ده، او داسې ډېره شاعري نه لولم زه.
ابدې د بهیر په شاعرانو کې، د میرمن بهیر د شاعرانو په دې کې مو د چا شاعري خوښه ده؟
په دې کې رښتیا هم چې بهیر کې داسې خویندې شته چې یعنی په هغو باید حساب وشي، ډېر ښکلي ښکلي شعرونه یې لیکلي دي. ناغلې نعیمه غني ده، مینا نظري، یاسمین وزیري، یعنی ښه اشعاري ویلي دي.
ابدې کېدای شي یو بل شعر مو واورو.
آزاد نظم ده،
مهرباني.
عنوان یې ده: د ژوندون چینه. دا ستا سترګې شهامت کړي، په کې ښکاري د درد څړیکې، غرونه نه وایي سندرې، انسان خور په کې کړي کړي کې، ګلستا په وریښمین زړه کې د ډبرو سختی ښکاري، زما د زړه وریښمینې لارې لا هم ستا په مینه پایي، هغه ځوان ګورې مین دی، زیړ لونګ یې دې را وړي، د ګورګورو مینه غواړي، د چا سترګې ترې نه ورکې، یوه پیغله ستا نیولې، د کمرې له خوا راغلې، ستا د مینې افسانه یې ډبرین غره ته ویلې، او نن مې کړې فیصله ده چې پې پاکړم د مرګ لیکې، ما د کلي له ګودر نه د ژوندون چینه راوړې.
ډېر عالي، ډېر ښایسته مو لیکلی و،
مننه.
شاعري کې مو ډېره خپله دلچسپي د څه ډول مسایلو سره ده؟ فرزن غواړې څه ډېر شعر کوې؟ د ځینو له طبیعت سره علاقه یې، د ځینو له کلیوال ژوند سره علاقه یې، د ځینو له نورو ډېرو وړو وړو شیبو سره دلچسپي او علاقه یې.
زه غواړم زیاتره چې زما په شعرونو کې یعنې د طبیعت ښکلاوې انځور کړم، د طبیعت هغه ښایستونه چې د انسان په روح روان باندې اغیزه کوي. یعنې زیاتره غواړم چې هغه د کلي هغه طبیعت هغه ښکلاوې په خپلو شعرونو کې وړاندې کړم، او له دې سره مې ډېره دلچسپي ده.
شاعران ځینې داسې چې هر وخت کولای شي شعر ولیکي، ځینې بیا نه شي کولای، ځینې بیا داسې چې وختونه یې معلوم وي، فرضاً په خاصو وختونو کې شاعري کوي. تاسو معمولا څه وخت شاعري کوئ؟ کای وخت نه معلوم،
هغه وخت کې چې ځینې پیښې او حادث ما ودردی، او ځینې هغه مسائل چې یعنی ما ته درد راکړي، هغه وخت کې زه فکر کوم چې ښه شاعري کولای شم.
دردونه او کړاوونه د خدای له دې وطن نور ټول کی،
آمین،
ختم کی، چې زموږ شاعران خوشاله او ته شاعري وکړي. ټول شاعري متاثر کړي ده دغه پیښو، دغه حادثو، په دې لاته